درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مارس پښین دوی بجې شوې د ازلي رادیو د دې سات پخپرونه کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې ظریف نظر وړاندې کوي. خو تر دې وړاندې صالح محمد صالح د دې سات خبرونه اوروي.
ولسمشر غنی په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه ناروا وبلله. په کونړ کې یو تجار له انسان تښتونکو خوشی سو. په برما کې ډاکټرانو او نرسانو مظاهره وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په جمهوري ریاست کې د نیو المریز کال په مناسبت جوړو سویو مراسمو ته وکړې.
طالبان هیڅ نو مشروعیت د دې جګړې لپاره نه لري. ویل کوي چې باندېنی قوتونو باندې حمله نه دي کړې. موږ ډېر خوښ یو چې باندېنی قوتونو باندې حمله نه ده کړې. مګر چا مشروعیت در کړی چې د افغان اولادو وزنی خپل ورور خپل خور خپل کور تباکی بس دا راسی چی او بل اومنو.
ولسمشر دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تېره پنجشنبه په مسکو کې د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف غونډه جوړه سوه. او په پام کې ده په ترکیه کې هم دې ته ورته غونډه پر روانو څو ورځو کې جوړه سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هیله وښوده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوی استازی به وکولی سي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لار اغیزناک رول ولوبوي. د وزارت په وینا د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر پرون له جان ارنو سره په ټلیفوني تماس کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت بحث وکړ. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي ښاغلی ارنو ډاډ څرګند کړی چې د خپل نوي ماموریت له لارې به وکولی سي یو بیا د سولې راوستلو لپاره خپلې تجربې وکاروي. فرانسوي ډیپلومات جان ارنو چې تر دیرشو کلونو زیات موده یې په افغانستان او نورو هیوادونو کې ملګرو ملتونو ته کار کړی، تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش لخوا د افغانستان او سیمې لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکل سو. د ملي امنیت عمومي ریاست په کونړ ولایت کې له انسان تښتونکو د یو سوداګر د خلاصون خبر ورکړ. د ریاست نن په ویلامیه کې ویلي د اسمت الله په نوم دغه سوداګر 15 ورځې مخکې په جلال آباد کې تر تښتونې وروسته د کونړ شیګل ولسوالۍ ته لېږدول سوی و. د ریاست د عملیاتو په جریان کې د دوو انسان تښتونکو د نیولو خبر هم ورکړی دی. په هغه ویډیوي کلیپ کې چې ملي امنیت رسنیو ته لېږلی، خوشی سوی سوداګر اسمت الله وایي
ما دی کورانه ایت څخه مطلب دوی مطلب دیش نه کړو په غوښتنه کړی ده. زاد دی محترم ولی صاحب بل خصوص دی ملي امنیت دی ریاست منصبین نظر ډیر شکرګزار یم.
په ورستوي کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې سوې دي. تر ټولو خبره جوړونکی خبر په بلخ ولایت کې 15 میاشتې مخکې د یو 9 کلن ماشوم تښتونه ده چې تر اوسه له انسان تښتونکو نه دی خوشی سوی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو که دغه ماشوم خوشی نسی د بلخ ټول چارواکي به له دندو لرې کوي. د برما په مرکزی برخه کې نن ډاکټران او نرسان د اعتراض په ډول لارو سړکونو ته راووتل. دا لاریون وروسته له هغې وسو چې له پرون راهیسې پر کودتا ضد اعتراض کوونکو یو ور بیا مرګونی فشارونه راوستل سول. تېرې میاشت تر پوځي کودتا وروسته چې ملکي رهبره آنګ سان سوچی یې له واکه وپرځوله، په برما کې په ملي سطحه مظاهرې کېږي او د ډیموکراسۍ بیرته اعاده غواړي. د سرچینو په حواله تر پوځي کودتا وروسته نږدې 350 کسان وژل سوي او تر 2300 زیات نور نیول سوي دي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمېر به تر دې زیات وي. ترکیه پرون وخته د سوریه د شمال پر هغه ساحه چې د کورد ملیشو په کنټرول کې ده هوایي حمله پیل کړې. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې نن وویل د ترکیه یوې جټ الوتکې د سوریه د عین عیسی سیمې په سیده کلی کې د ډیموکراتیکو ځواکونو پوځي سنگرونه ویشتلې دي. د دې څارونکو ډلې په خبره دا د سولې په سرلی تر عملیاتو وروسته لومړۍ حمله ده. ترکیه دغه پوځي عملیات د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې د خپلو سوریایي متحدانو په همکارۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو پر ضد د سوریې په شمال کې پیل کړي دي. د ترکیې عملیات وروسته له هغې وځنډول سول چې ترکیې له امریکا او روسیې سره تر مذاکرو وروسته پر دوو موافقو سلا وکړه. له دې سره ترکیې ته زمینه برابره سوه چې په سوریه کې دننه د خوندي ساحې په نوم شاوخوا 140 کیلومتره ساحه په خپل کنټرول کې ولري، خو د سوریې عیني عیسی سیمه لا هم د کورد ځواکونو په کنټرول کې پاتې وه. په زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې مظاهره وکړه او د دې هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه وغوښتل چې له تاوتریخوالي د ښځو د خوندیتوب لپاره د اروپایي ټولنې له کنوانسیون څخه د وتلو په اړه خپله پریکړه بیرته واخلي. ترکیه لومړنی هیواد و چې د اروپایي ټولنې د ښځو په وړاندې د خشونت او کورنۍ تاوتریخوالي سره د مبارزې دغه کنوانسیون یې په 2011 میلادي کال کې په استنبول کې د وزیرانو د کمیټې په غونډه کې لاسلیک کړی و. دغه مظاهرې په استنبول، انقره او ازمیر کې ترسره سوې. د استنبول په مظاهرو کې یو ګډونوال له ځان سره د هغو ښځو تصویرونه لېږدول چې په ترکیه کې وژل سوي دي. له دغه کنوانسیون څخه د ترکیې وتل پر هغو ښځو یو ګزار دی چې د ښځو د حقونو د پیاوړتیا لپاره مبارزه کوي. ځینو اروپایي هیوادونو چې د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو یوه نوې څپه پکې پیل سوې، پرون شنبه نوي محدودیتونه ولګول. په پاریس او د فرانسې په ځینو نورو ښارونو کې د کورونا اوبا له کبله د یوې میاشتې په مخه نیمه ټولبان جاري سوی چې نږدې د دې هیواد یو پر درېیمه برخه وګړي اغېزمنوي. پولینډ د دریو اونیو په مخه نیمه ټولبان جاري کړی چې په نتیجه کې به یې د خرڅلاو لوی مارکیټونه، هوټلونه، حوزونه، سپورتي جمنازیمونه او ښوونځي تړلي وي. په اوکراین کې له دوکانونو پرته چې د خلکو د اړتیا وړ لومړني مواد خرڅوي، نور هر څه تړل سوي او ښوونځیو هم په آنلاین بڼه تدریس ته مخه کړې ده. بریتانیا چې د لویانو له نیمایي زیاتو کسانو ته د کورونا وایرس ضد یو ډوزه واکسین ورکول سوی ویلي چې له پلان سره سم لګول سوي محدودیتونه نرموي او اقتصادي فعالیتونه بیرته پیلوي. بریتانیا د دغه پرمختګ خبره داسې مهال کوي چې اروپایي ټولنه د خپلو وګړو لپاره د کورونا ضد واکسین په برابرولو کې له ستونزو سره مخامخ ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت و زندگی 1296 FM 100.1